د مینه پیغام.
السلام علیکم زما ګرانو ملګرو، زستا سو خادمه ستاسو په خدمت کې حاضرم. زه ډیره زیاته خوشاله يم چې خدای پاک نن یو ځل بیا مال د مو کرا کړی دا چې د مینه پیغام ریډیو ناته سره یو ځل بیا خبرې اترې وکم. زما ملګرو، یقینا چې تاسو به خبرې چې پنن ورځ مونږ تاسو ته د ایمان د سفر د پروګرامونو د سلسله نه تاسو سره په یو موضوع باندې خبرې اترې کوو. او زمونږ چې نن نه کوم موضوع دا داغی نوم دے نوے آسمان او نوے زمکا. زما ملګرو، زه د خدای پاک ډیر شکر گزار یم چې هغه مونږ له پدی ژوند کې بیا بیا دا موکرا کوي چې مونږ هغه په خطر کې سره پیژنو، او هغه مونږ له د ژوند په هر سات کې دا فضل را کوي چې مونږ په خپل ژوند کې هغه له هغه درجه ورکو کومه درجه چې خدای پاک له ورکول پکار ده. زما ملګرو، پدی پروګرام کې خاص تور باندې مونږ تاسو ته دا خبره در رسول غواړو چې هم دا هغه سفر دی کم چې مونږ د تل عمر ژوندون ته رسولې شي، او د هر لارې یو منزل ضرور وي. نو مونږ له دې خبرې په حق له سوچ پکار دی چې زمونږ حقیقي منزل څه دی. نو هله به مونږ خپل منزل ته ورسو. زما ګرانو ملګرو، تاسو مونږ ته دا وایي چې ستاسو حقیقي منزل څه دی، تاسو په حقیقت کې چرته تلل غواړئ، او تاسو هغه منزل ته تلو د پاره څه تیاری کړې ده. نو دا ډیره ضروری ده چې مونږ په خپل ژوند کې دې خبرې ته ډیر سوچ وکړو چې آیا مونږ واقعي په نیغه لار روان یو، آیا زمونږ منزل واقعي مونږ د تل عمر ژوندون ته بوتلی شي، د کم وعده چې مونږ سره خدای پاک کړی ده. زما ملګرو، دا ټولې خبرې د غور او د فکر دي. زما ملګرو، زه تاسو ته هرکلی ویم. شبانې خورې او ندیمه رو راز، ستاسو ډیره شکر گزار یم چې تاسو دلته راغی او په دې پروګرام کې مونږ سره شرکت وکړو.
سبا ګل خورې، زه ستاسو هم شکریا ادا کوم چې تاسو زه دلته راوبللم، او تاسو چې نن کومه موضوع خوښه کړې ده، یعنی نوې آسمان او نوې ځمکه، نو دا یو ډیره خاص موضوع ده. زما یقین دی چې په نننۍ موضوع کې به داسې ډیرې خبرې وي چې هغه به زموږ د ګرانو اوریدونکو ډیرې خوښې شي.
سبا ګل خورې، ستاسو ډیره مننه.
شبانې خورې، زه غواړم چې تاسو موږ ته د نوې آسمان او د نوې ځمکې په هکله څه ووایئ چې دا نوې اسمان څه دی او دا نوې ځمکه څه ده.
سبا ګل خوري، په دې باندې پوهېدل مونږ له ډېر ضروري دي، ځکه چې مونږ له هغه ځای ته رسېدل پکار دي چېرته چې مونږ خدای پاک لیدل غواړي. مالک عیسی مسیح پخپله فرمایلی دي چې زه ځم چې ستاسو دپاره ځای تیار کړم. نو مالک عیسی مسیح مونږ خپل ځان سره تل تر تله پورې لیدل غواړي. آیا تاسو د هغه منزل دپاره او د هغې لارې دپاره څه تیاری کړې ده؟
شبانی خوری، ستاسو ډیره مننه. تاسو یو ډیر خطا پوسوکو، او مونږ به بدی خبره تر باندې نورم رڼا واچو. خو زه غواړم چې خپل خوګوري دونکو ته د خپل ټلیفون شمیره ورکم، کچر یغوی څه سوال یا پوښتنه لري نو هغه مونږ نه تپوس کولې شي. زما خوګو ملګرو، زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 0 5 0 5 2 5 0 0 0 0 5 0 0. زما ملګرو، په انجیل شریف کې د مکاشفې په کتاب یوشتم باب کې لیکلې شوی دی، بیا ما یو نوی آسمان او یو نوی ځمکه ولیده چې ړومبی آسمان او ړومبی ځمکه غیب شوی وه، او سمندر هم نو، ځکه چې ړومبی آسمان او ړومبنی ځمکه غیب شوی و او سمندر هم نو. نو ندی مرورا، تاسو مونږ ته دا وایي چې په دې آیات کې چې لیکلی دي چړمبنې اسمان او ړومبی ځمکه غیب شول او سمندر هم نو، نو دا چرته لاړل او دا ولې غیب شول؟
سبا ګل خورې، ړومبنې اسمان او ړومبنې ځمکه هم دا دي په کومه ځمکه چې مونږ اوسیږو. نو د دې په هکله لیکلي دي چې دا به غیب شي او یو نوی اسمان او نوې ځمکه به ښکاره شي. کچېرې مونږ د تورات شریف د پیدایښت په کتاب کې وګورو، نو په هغې کې لیکلی شوي دي چې په شورو کې خدای پاک ځمکه او اسمان پیدا کړل. نو هغه هم د دې موجوده اسمان او د ځمکې ذکر کیږي چې خدای پاک پیدا کړل. او خدای چې سم پیدا کی نو هغه بالکل صحیح وي، په هغې کې هیڅ غلطي نه وي. خدا صحیح پاتې نشول ځکه چې شیطان پکې رالو. حضرت آدم او بی بی هوا ګناه وکا، نو د هغوی د ګناه اثر نه صرف په هغوی وشو، بلکې د هغوی په وجه اسمان او ځمکه لعنتی شول. چې کله خدای پاک لا دا موجوده اسمان او ځمکه نو جوړ کړي، نو د دینه مخکیم په دې ځمکه سو خو هغه ویران شوي وو. په تورات شریف کې د پیدایښت په کتاب کې لیکل شوي دي چې هر سیس په توره تیاره کې پټ وو. نقطه پاک هغه ځمکه بدله نه کړه، بلکې هم هغه زموږ دپاره بیا بحال کا. خو د انجیل شریف په اخیری کتاب یعنی د مکاشفې په کتاب کې موږ اورو چې دا آسمان او ځمکه به بدل شي او یو نوی آسمان او یو نوی ځمکه به راشي. نو زما په نظر کې خدا ډیره د خوشحالۍ خبره ده.
بالکل ندیما، دا ډیره د خوشحالۍ خبره ده او دا زموږ د ټولو یو خواهش دی چې موږ نوی آسمان ته لاړ شو. اکثر چې کله زه خلکو ته د خدای پاک کلام اوروم او دا ذکر پکې راشي، نو زه خلکو ته دا خبره ضرور کوم چې څوک نوی آسمان او نوی ځمکې ته تلل غواړي، دې ته موږ جنتم وایو. کله چې زه داسې تپوس کوم، نو ټول لاسونه اوچت کی او وایي چې آو موږ تلل غواړو.
زه به تاسو له دلته یو مثال درکم چې یو کس ته څوک ووایي چې زه به تالم دا زړې کپړې سری کوم او بیا به درکم، او که نه نوی کپړې دلوالم، نو دا خو لازمي خبره ده چې هغه به ورته په جواب کې وایي چې نوی کپړې خو به ډېرې ښې وي. نو خدای پاک هم داسې کولو والی دی.
بالکل، زه خو وایم چې د دې ځمکې ختمېدل هم په دې وجه ضروري دي، لکه څنګه چې ما تاسو ته وختي وویل چې ځمکه د ګناه په وسیله لعنتې شوه، ځکه چې کله خدای پاک حضرت آدم او بی بی هوا په باغ عدن کې پیدا کړل، نو هغه یو ډېر ښکلی ځای و. په هغه ځای کې هیڅ کمی نه و، خو هلته کې ګناه د شیطان په وجه راله او هغوی دوکه کړل.
بالکل ندی مرورا، موږ به وړاندې د دې په هکله خبرې اترې کوو چې په نوي آسمان او نوي ځمکه کې به شیطان نه وي. نو دا زموږ دپاره ډېره د خوشحالۍ خبره ده. په دې ځمکه ګناه او بدی دمره زیاته ده چې خدای پاک دا ځمکه ختمول غواړي او یوه نوی ځمکه راوستل غواړي او هر څیز نوی کول غواړي.
او بالکل، په تورات شریف کې لیکلي دي خدای پاک حضرت آدم ته وفرمایل، تا د ښځې خبره ومنله او هغه میوه دې وخوړه د کومې نه چې ما منې کړې وي، ستا د عمل په وجه ځمکه لعنتې شوه. نو سبا ګل خورې تاسو ډېره ښکلې خبره وکړه چې خدای پاک دا ځمکه ختمول غواړي او یوه نوی ځمکه راوستل غواړي. څه وخت مخکې هم داسې شوي وو، هغه وخت خدای پاک نوی ځمکه پیدا نه کړه، بلکې هم دا ځمکه یې تباه کړه، ځکه چې په ځمکه ګناه دومره زیاته شوې وه چې خدای پاک یو طوفان راوستو او د حضرت نوح علیه السلام د کورنۍ نه علاوه نور هر څه تباه شول. خو په راتلونکي وخت کې به دا ټول هر څه بدل شي.
شبانې خورې، د حضرت نو کورنۍ صادقه وه او دا کم نوی آسمان او نوی ځمکه چې دا کم چې راتلونکې ده، نو په دې کې به هم صادق خلک وي. په انجیل شریف کې د مکاشفې په کتاب کې لیکلی شوي دي، او ما پاک خار یعنی نوی بیت المقدس ولیدو چې له خدای له طرف نه راکوزېدو، او دا داسې تیار کړی شوی و لکه چې ناوې د خپل خاوند دپاره ښکلې تیاره کړی شوې وي. نو زما ملګرو، د دې آیت چې کومه ړومبۍ حصه ده، نو زه خو وایم چې دا ډېره اهم حصه ده. یوحنا رسول یو خار یعنی یو نوی بیت المقدس د اسمان نه پراکوزیدو ولیدو. نو دا نوی بیت المقدس به د اسمان نه راکوزیږي، لکه څنګه چې په کلام مقدس کې لیکلي دي چې عیسی مسیح به صادقان خپل ځان سره اوچت کی، او ابلیس شیطان او حیوان به اور ته وغورځولی شي، او د جلالي تخت په وړاندې به یې عدالت کیږي. او د عدالت نه پس چې کوم خلک د خدای پاک نه لري او شیطان پسې روانو، نو هغوی به هم نه ختمېدونکي اور ته وغورځولی شي. نو په هغه وخت کې به دا ځمکه فنا شي او نوی بیت المقدس به راشي، او ټول ایمانداران صادقان به هغې ته لاړ شي.
ندیم اروره، تاسو چې اوس کومه خبره وکړه چې یو خار به د اسمان نه راکوزیږي، نو دا په اصل کې د خدای پاک کلیسیا ده، او دا به د ناوې په شان تیاره شوې وي. او د دې وضاحت موږ ته په رستنو آیاتونو کې هم شوی دی. په هغې کې لیکلي دي، بیا په هغه اوو فرښتو کې چې د اوو اخیري افتونو ډک جامونه ورسره وو، یوه ماله راغله او وی ویل چې راځه زه به تا ته ناوې وښیم چې د ګډوري ښځه ده. نو زما ملګرو، د دې خبرې مطلب دا دی چې کله به پاک خلک د دې دنیا نه اوچت کړی شي، نو هغوی به بره موجود وي، او چې کله اخیرت راشي، نو هغوی به بیا لاندې راکوزیږي. نو دلته د فرښتې د خبرې نه دا معلومیږي چې په اصل کې دا خلک څوک چې اول اسمان ته تللي او اوس بیا راکوزیږي، نو دا ناوې ده چې دلته د ګډوري د ښځې په تور یعنی د خدای پاک د خلکو او د هغه د کلیسیا په تور یادیږي. د خدای پاک د خلکو مثال د ناوې دی، او دلته د ګډوري مطلب مالک عیسی مسیح دی. لکه څنګه چې ناوی د زلمی وي نو دغه شانتی دا خلک د مالک عیسی مسیح وي.
بالکل شبانه خورې، عیسی مسیح ته د واده زلمی وویلې شو او کلیسیا ته دغه ناوی وویلې شو. کلیسیا مسیحی جماعت ته ویلې کیږي، یعنی مسیحیانو ته. څوک چې په عیسی مسیح ایمان راوړي او هغه د خپل خلاصون کې په تور قبول کی، او څوک چې د خدای پاک په کلام باندې ایمان راوړي او داغه د خلاصون دا منصوبه قبول کی، نه هغوی به هلاک نشي خو د تل عمري ژوندون به بیا مومي. نو د تل عمري ژوندون به هغه چاته ملو شي څوک چې په دې هر څه ایمان راوړي.
زما ملګرو، زه غواړم چې تاسو ته دا خبره واضح کړم چې د اسمان نه به یو خار راکوزیږي، نو دا په اصل کې یو خار نه دی، بلکې دا هغه خلق دي کم چې خدای پاک غوره کړی دي او هغوی به راکوزیږي، او دې خلکو ته د عیسی مسیح ناوې ویلې کیږي. نو زما ملګرو، تاسو هم د دې حصه جوړېدای شئ، بس صرف عیسی مسیح ته د ویلو ضرورت دی چې زه تاله خپل ژوند درکوم او ته ما په خپله وینه پاک کا. او لکه څنګه چې مونږه پایت کې ولوستل چې دا خار داسې تیار کړی شوی و لکه چې ناوې د خپل خاوند دپاره ښکلې تیاره کړی شوی وي، نو د ښکلې تیارۍ نه مطلب دا دی چې خپل ژوند د مالک عیسی مسیح په وینې سره پاک کو. دا هغه د وینې قدرت مونږ نوې کوي. په کتاب مقدس کې لیکلی شوی دی چې هغه به داسې ناوې راولي چې پکې به هیڅ داغ نه وي یا هیڅ عیب نه وي. ګران اورېدونکو، د عیسی مسیح د وینې قدرت نن هم موجود دی او هغه تاسو نن هم پاکولی شي او ستاسو په ژوند کې کار کولی شي.
آمین. نو موږ ته د کلام مقدس نه دا خبره څرګندېږي چې نوی اسمان او نوی بیت المقدس پر راکوزیږي او دا ځمکه او اسمان به لرې کړی شي. او په درېم آیات کې بیا ذکر کیږي چې اوس خدای پاک د بنی ادمو په منځ کې استوګ نه کوي، هغه به د هغوی سره اوسیږي. نو شبانې خورې، تاسو ضرور موږ ته دې په حق لس ووایئ، ځکه چې زما ذهن دې خبرې طرف ته لاړو چې په باغ ادن کې به خدای پاک هغوی سره، یعنی حضرت آدم او بی بی حوا سره، په یو خاص وخت کې د ملاقات دپاره راتلو. خو دلته کې چې خدای پاک د بنی ادم په منځ کې استوګ نه کوي، نو خدای پاک پر تل د پاره د خلکو په منځ کې. نو شبانې خورې، تاسو د دې په حق له سویل غواړئ،
لکه څنګه چې تاسو وې چې په باغ ادن کې به خدای پاک د هغوی سره ملاوي دو د پاره راتلو، خو په نوي اسمان کې به خدای پاک د بنی ادم په منځ کې استوګ نه کوي. نو زما ملګرو، هلته به خدای پاک د ملاقات د پاره لږ وخت د پاره نه راځي، بلکې هغه به د همیشه د پاره موږ سره موجود وي. په باغ ادن کې ابلیس موجود و، خو هلته کې باغ نشي راتلی، ځکه چې خدای پاک په هغه داسې ورته واچوي چې د هغه راوتل ترې ناممکنه دي.
بالکل شبانې خورې، خدای پاک به هغه د تل عمري مرګ کې داخل کی. او په درېم آیت کې دا هم ډېره ښکلې خبره ده چې پکې لیکلي دي چې خدای پاک به د هغوی سره اوسیږي، مطلب خدای پاک به خپلو خلکو سره اوسیږي او هغوی به د خدای پاک خلک وي. نو دا څومره لویه رتبه ده، ځکه لږ سوچ کوي چې کله یو کس د خپل ملک مشر یا صدر سره ملاویږي نو هغوی څومره زیات خوشحاله وي، او بیا چې څوک هم ورسره ملاویږي نو هغوی ته ذکر کوي چې وګوره زه د ملک صدر سره یا د ملک مشر سره ملاو شوم. خو زما ملګرو، دې خبرې ته سوچ کوي چې کوم مشر سره به مونږ یو، نو هغه داسې عام مشر نه، بلکې هغه د دې ټول کائنات خالق او مالک دی. زمونږ خدای پاک د قدرت اختیار والا، هغه به مونږ سره د تل د پاره یو ځای وي او هلته کې به مونږ د خدای پاک بچیو.
زما په خیال خو ردینه لوی بل خبره نشته. تاسو مونږ ته یو ډیر ښکلی مثال لا کو. مونږ ردې دنیا بادشاہ سره په لاس ملاوي دو سمره خوشالي گو، خو زمونږ خدای پاک د بادشاہانو بادشاہ دی او مونږ به هغه سره تل تر تل یو، او هلته کې به مونږ هغه سره لکه د لونو زامنو په شان یو. نو دا ډیره زیاتره خوشحالی خبره ده.
زما مرګرو، کچری مونږ سلورم یاد ته وګورو، نو دا یاد ډیر زیات ښکلی دی. مونږ په دې دنیا کې اوسیږو، نو مونږ ته دې خبرې تجربه شته چې په دې دنیا کې څومره تکلیفونه دي، پریشانۍ دي، عجیبه مشکلات دي. د خدای پاک خادمان په ډیرو تکلیفونو کې دي، خو دلته کې خدای پاک وعده کوي او ډیره ښکلې تسلی راکوي. زما ملګرو، خپه غور سره ووري چې ورپسې آیات کې سلی کلی دي، هغه به د هغوی د سترګو ټولې اوښکې وچې کړي. هلته به نه مرګ وي، نه یارا، نه جړا او نه درد وي، ځکه چې ړومبي سزونه تیر شوي دي. نه دي مرو راته اوس د دې په حق له سویل غواړئ؟
سبا گل خوري چې کله انسان په دې ځمکه او په دې اسمان ګناه وکا نو د دې نتیجه دا و چې په دنیا کې جړه تکلیفونه دردونه مشکلات او داسې نور تکلیفونه راغلل. د دې موجوده اسمان او د موجوده ځمکه یعنی د زړو سیزونو د بدلولو ضرورت ځکه پیښ شو چې دا لعنتی شوي وو. موږ به اوس ګورو چې داسې نور کم زاړه سیزونه دي چې هغه به هم لاړ شي او فنا به شي. نو هغه دا دي، څوک چې د مالک عیسی مسیح مخالفت کوي، د روغجن نبی او ابلیس په خپله ګناه او ټولې ناراستۍ ناپاکي او بیماری د څه په وجه چې دا تکلیفونه په انسان راځي، دا هر څه دې دنیا او اسمان سره تړلي دي. نقطه پاک به دا هر څه بدل کی او یو نوی اسمان او یو نوی ځمکه به خدای پاک را کوزه کی.
زما ملګرو، په تورا شریف کې د بابل د برج ذکر شوی دی. نو دا برج چې کله هغوی جوړولو نو هغوی وویل چې دا به موږ اسمان ته رسو، خو د خدای پاک دا خبره خوښه نه شوه. نو لیکلی دی چې په هغوی کې اختلاف پیدا شو او په هغوی کې ډیر قومونه جوړ شول. نن هم انسان هغه طرف ته روان دی او عجیبا عجیبا په ساینسي طریقې سره ایجادونه کوي، د ژوند د زیاتولو کوشش کوي، په مرګ باندې د فتح مند کیدو کوشش کوي، او هغوی د دې دپاره ډېرې غلطې طریقې استعمالوي. نو زما په خیال دا هغه کار دی کوم چې د خدای پاک نه دی خوښ، نو ځکه خو خدای پاک د دې ځمکې ختمولو عالم دی.
زما ملګرو، د دې پروګرام دا نوم د ایمان سفر موږ ته دا ښودنه کوي چې ایمان صرف په عیسی مسیح راوړل دي، ځکه چې هغه فرمایلی دي چې لار حق او ژوندون زیم، هیڅوکم زما د وسیلې نه بغیر پلار ته نشي تلی. نو موږ سره صرف هم یوه لاره ده چې موږ پرې د خدای پاک په بادشاهۍ کې داخلېدی شو. که موږ د بابل برج ته سوچ وکړو چې کله انسان په خپل قوت او خپل زور کې وي، نو هغه وایي چې زه په خپله هر څه کولی شم. داسې نه ده چې په هره خبره کې ما ته د خدای پاک ضرورت وي. انسانانو د خپل طرف نه ډیر مذهبونه جوړ کړي دي، خو خلاصون د عیسی مسیح نه علاوه په بل یو سیسکم نشته، ځکه چې خلاصون کې یو کس دی او هغه کس مالک عیسی مسیح دی. د عیسی مسیح د نوم مطلب هم خلاصون کې دی. ساینسدانان وایي چې موږ به په مرګ فتح مند شو او بیا به هیڅوک هم نه مري، او وایي چې داسې دوایانې به جوړې کړو چې د انسان وجود به نه ختمیږي او نه به مري. که چېرې انسان مري هم نو صرف په اکسیډنټ سره به مري، خو زه خو وایم چې د دومره کوششونو باوجود هم د هغوی دا فتح نیمګړې پاتې شوه، ځکه چې د انسان اخیری انجام هم مرګ دی. په حقیقت کې په مرګ باندې فتح صرف عیسی مسیح موندلې ده. هغه په خپله مړ شو او بیا د تل دپاره ژوندی پاسېدو. نو څوک هم چې په مالک عیسی مسیح باندې په ایمان کې اوده شي یعنی مړه شي، نو هغوی به هم بیا ژوندي راپاسي. نو حقیقي فتح هم دا ده چې هغه به د مرګ نه پس بیا را ژوندی شي.
په انجیل شریف کې د عبرانیانو په کتاب کې ډیر په واضح طور سره لیکلي دي، نو په غور سره ووري چې په هغې کې څه لیکلي دي. ځکه چې دلته زمونږ یو خارم پاتې کیدونکی نشته، بلکې موږ د راتلونکي خار په لټون کې یو. نو زما ملګرو، یو خار به هم قائم نه پاتې کیږي، دا ژوند به هم ختم شي، او د دې نه پس به بیا موږ هغه نوي ژوند کې داخلیږو چې یا خو به موږ د تل عمر ژوندون ته بوزي او یا به موږ د تل عمر مرګ ته بوزي.
سبا ګل خوري، د یشیا نبی د صحیفې نه موږ ته دا معلومیږي چې دا کم نوی خار چې دی او نوی اسمان او نوی ځمکه چې ده، دا به د همیشه د پاره قایم وي. او په دې کې یوه لویه خبره دام ده چې په دې کې به ابلیس نه وي. خدای پاک مخکې یو ښکلی ځای جوړ کړی و، خو هلته کې یو سیزو او هغه د ابلیس موجودګي وه، خو په راتلونکي وخت کې به هغه نه وي او نه به د انسان دوکه کولو والی څوک وي. هلته کې به د خدای پاک حضوري هم وي. نو هغه ځای نه ختمیدونکي اسمان، ځمکه او بیت المقدس دی.
د مکاشفې د کتاب دویشتم باب اسوارلسم آیات کې لیکلی شوی دی، بختور دی هغه خلک چې خپل جامې صفا وینځي، هغوی به د ژوندون د ونې حق عمومي. نه زما ملګرو، هغوی سره مخکې د ژوندون د ونې حق نو، انسان سره مخکې د ژوندون د ونې نه د میوې خوړلو حق نو، خو په نوې اسمان او نوې ځمکه کې به ورته د ژوندون د ونې حق هم ملو شي، او هغوی به د ژوندون د ونې نه میوه وخوري، او د ژوندون ونا زمونږ مالک عیسی مسیح دی.
بشکه سبا ګل خوري، کم خار چې به د اسمان نه راکوزیږي، نو زما په خیال چې زمونږ د اوریدونکو بم غواړي چې هغه خار ته لاړ شي، نو هغه خار ته د تلو د پاره یوه لار ښودلی شوې ده چې هغه خلک چې خپلې کپړې وینځلی وي د خپلو جامو وینځلو مطلب دا دی چې د ګناهونو نه پاک شوي وي. په دې دنیا کې داسې یو څیز هم نشته چې دا ګناه پاکولی شي، خو صرف د عیسا مسیح وینه ده چې کما هغه په سولۍ باندې زمونږ د پاره توی کا، نو صرف هم هغه دا ګناه پاکولی شي. نو بیا به تاسو هغه خار ته د تلو جوګه شئ.
بالکل، په انجیل شریف کې د مکاشفې په کتاب کې لیکلی شوی دی، خو هیڅ ناپاک سیز با ورننوتې نشي، او نه پلیت او نه دروغجن، خو صرف د هغه چا نمونه چې د ګډورې د ژوندون په کتاب کې لیکلی دی. نو زما ملګرو، د چا جامې چې وینځلی شي، پیسې مسیح ایمان راوړي او د تل عمر ژوندون کې شامل شي، نو دا هغوی نوم به د ګډورې یعنی د مالک عیسی مسیح د ژوندون په کتاب کې ولیکلی شي، او بیا به هغوی نوی بیت المقدس کې داخل شي. مخکې ورځو کې زمانه یو کس ته پوس وکړو چې د مکاشفې په کتاب کې د دې خبرو څه مطلب دی چې پکې لیکلی شوي دي، خو بهر بسپی، جادوګران او حرام کاران، قاتلان او بت پرس او ټول هغه څوک چې دروغ جوړی او خوښۍ به پاتې شي. نو هغه ماته ووي چې دا سپی او دا لفظونه څنګه لیکلي دي. نو دا لفظونه د هغه خلکو دپاره دي چې نه پوهیږي. که مونږ ګورو، نو د سپو نه خلک یریږي او سپی په خلکو چکونه لګی او خلکو پسې منډې وخی. نو هم د داسې قسمه خلکو ذکر په دې آیات کې کیږي.
دلته کې د سپی دا لفظ د یو خاص عدد طرف ته اشاره کوي. د سپی کار هم دا دی چې هغه خپل زاړه کارونه نه پرېږدي او بیا بیا هم هغې پسې ځي. که سپی د یو کار نه سوکه خوا هم کی، خو هغه واپس هغه ځای ته ځي. نو دلته کې هم د داسې خلکو ذکر شوی دی چې څوک د خپل ګناه والا فطرت نه بیا بیا مجبوریږي او هغه غلط کار کوي، د کم نه چې خدای منع کوي. نو د داسې قسمه خلکو دپاره په هغه نوي ښار کې ځای نشته.
بالکل شبانې، ستا خبره صحیح ده. تعویزونه په اصل کې چلی دي، هغې چلی او جادوګوري کوي او د هغې نه پس بیا هغې تعویزونه کوي او بیا هغه ډېر ګران خرڅوي. هغه د ابلیس قوتونه د چلی په ذریعه په خپله قبضه کې او بیا هماغه قوتونه د خلکو د پاره استعمالوي. هغه وخت خو خلکو ته داسې ښکاري چې د هغوی مسله حل شوه، خو په اصل کې هغه قوتونه په هغوی قبضه وکړي.
بالکل سبا ګل خوري، هم داسې ده. څوک چې د خدای پاک نه علاوه په بل څه طریقه د خلکو د مسلو د حل کولو کارونه کوي، نو داسې خلک به هم په هغه اور کې سوځي په کم اور کې به چې ابلیس وي. زه تاسو ته یو بله خبره کول غواړم چې کله خلک دا لولي، نو وایي چې بیا خو به زما بچ کېدل هم ناممکن وي، خو اوس هم وخت شته. که په دې وخت کې یو ډاکوم مړ کېږي او توبه وکړي، نو هغه به هم بچ شي، ځکه چې د عیسی مسیح د فضل دروازه د هر چا د پاره کولو ده. که د دنیا د ټولو نه لوی ګناهګار هم توبه وکړي، نو د عیسی مسیح د فضل دروازې د هغه د پاره هم کولو دي. د هغه په وینا او فضل کې دومره طاقت دی چې دلته کې د کومو خلکو ذکر شوی دی چې دا خلک به هغه خار ته نه ځي. نو کچری داسې خلک هم عیسی مسیح له راشي او توبه وکړي، نو هغه به هغوی خپل ځان سره د تل د پاره یو ځای کړي. ما په خپل ژوند کې ډیر داسې جادوګران لیدلی دي چې هغوی توبه کړې ده، هر څه پرېښودي دي او د مالک عیسی مسیح خادمان شوي دي. نو چې کله څوک د عیسی مسیح په وینه ایمان راوړي، نو بیا که هغه څومره ګناهونه کړي وي، نو هغه به معاف شي او یو نوی ژوند به شروع شي. خو که چېرې تاسو توبه نه کوئ او په خپل زړه کې غرور قائم وي، نو هغه ذات د غرور کولو والا سره د مقابلې دپاره را روان دی او هغه دا ځمکه او دا اسمان تباه کولو دپاره را روان دی. په نوي اسمان او نوي ځمکه کې به صرف صادقان وي.
بالکل ندیم وروره، ستاسو خبره رښتیا ده. او لکه څنګه چې په دې آیات کې لیکلي دي چې جادوګران او حرامکاران، قاتلان او بت پرست او ټول هغه څوک چې دروغ خوښي او جوړي، نو که موږ وګورو، نن سبا زموږ په معاشره کې دروغ ډیر زیات دي. د هرې خبرې بنیاد په دروغو دی. په هره خبره کې خلک رشوت اخلي، هغوی رشوت ته خپل حق وایي او خلک لګیا دي بې ګناه خلکو سره ظلم او زیاتی کوي. نو زه خو وایم چې داسې خلکو د پاره چې په کلام کې کمې سختې خبرې لیکلی شوې دي، نو دا بالکل صحیح دي.
زما ملګرو، څوکم چې داسې کار کوي نو هغوی دې لږ سوچو کې چې په داسې کولو سره هغوی ته څه میلاویږي او څه ترې نه ځي. د هغوی نه هغه نوی اسمان او نوی ځمکه او هغه نوی ښار ځي.
بالکل، د کلام په مطابق دا زموږ دپاره ډېر ښکلی وخت دی چې موږ توبه وکړو او عیسا مسیح قبول کړو. ما چې درته وختي د کم کس خبره وکړه نو هغه وویل چې دا کم آیات چې لیکلی شوی دی نه د عیسا مسیح نه دي فرمایلي، بلکې دا خو پولس رسول لیکلی دي. خو زه به ورته دا وایم چې دا د خدای پاک تعلیم دی. د یشیا نبی په صحیفه کې لیکلی دي، ګورئ زه نوي آسمانونه او نوې ځمکه جوړوم، د تیرې زمانې سیزونه به نشي یادولې او نه به د چا په خیال خاطر کې راځي. نو زما ملګرو، هلته به د زړو سیزونو ذکر نه وي او نه به د چا په خیال کې راځي. په انجیل شریف کې ډېر په واضح طور سره لیکلي دي، خدا هغه د لوس په مطابق موږ نوي آسمانونو او د نوې ځمکې انتظار کوو چې پکې به صداقت اوسیږي. زما ملګرو، د خدای پاک د کلام په مطابق په دې ځایونو کې به صادقان وي، پاک خلک به وي، هلته به هیڅ غلط کار نه او نه به د ناپاکۍ او ناراستۍ کارونه. ندی مرورا، تاسو موږ ته دې په حق له سویل غواړئ.
کم کارونه چې په دې ځمکه منی دي نو د هغې کارونو خو هلته سوال نه پیدا کیږي چې وي به، ځکه چې هلته کې به خدای پاک په خپله موجود وي. نو داسې څوک دي چې د خدای پاک په موجودګۍ کې به د داسې کارونو سوچ وکړي؟ زه خو وایم چې همدا هغه وخت دی چې موږ ته د پوهېدو ضرورت دی. کوم باغ عدن چې خدای پاک جوړ کړی و نو هغه به خدای پاک دوباره جوړی. عیسی مسیح د خپلې وینې په وسیله انسان خدای پاک سره یو ځای کو، ځکه چې د انسان خدای پاک سره د ګناه په وجه تعلق ختم شوی و، خو په منځ کې عیسی مسیح رالو او انسان خدای پاک سره بیا یو ځای کو. خدای پاک د انسان دپاره یو نوی ځای تیاری، دا نوی ځای والله د اوسېدو دپاره ورکی. هغه به ګناه ختمه کی، ابلیس په ختم کی. خو سوال دا دی چې آیا تاسو تیار یئ؟ زما ګرانو اورېدونکو، ستاسو څه تیاری ده؟ تاسو د دې په هکله څه سوچ کړی دی؟ که وادي وي یا نور څه پروګرام وي نو ډېرې تیاری شروع شي، خو یو تیاری ډېره ضروری ده چې موږ به د ناوې په شان د عیسی مسیح دپاره ځان تیارو. نو د هغې دپاره ستاسو څه تیاری ده؟
ندی مرورا، زه خپلو ګرانو اورېدونکو ته دا ویل غواړم چې تاسو له په دې خبره باندې توجه کول پکار دي چې اوس تاسو په زړه کې خدای پاک کومه خبره راوستې ده. د دې پروګرام مقصد صرف یو پروګرام کول نه دی، بلکې د خدای پاک آواز تاسو ته در رسی، بلکې خدای پاک تاسو په هغه نوي اسمان او نوي ځمکه کې داخلول غواړي او عیسی مسیح تاسو په خپلې وینې سره پاکول غواړي او ستاسو ژوند نوی کول غواړي. لکه څنګه چې حضرت نو وغس کولو او خلکو ته بیوي چې طوفان به راځي، نو هم هغه شانت شول او هر څه تباه شول. نو سم چې دا ویلې کیږي چې دا ځمکه او دا اسمان به تباه شي، نو دا هم د هغه خدای پاک کلام دی چې مخکې خبره رښتیا ثابته شوې وه.
دا ډېره ښکلې او د خوشحالۍ خبره ده چې د خدای پاک کلام رښتونی او رښتونی دی او همیشه به رښتونی. دا رښتیا دي چې څوک هم په دې کلام باندې ایمان راوړي نو هغوی به د تل عمر ژوندونکې داخل شي. او زه خو وایم چې زموږ د اورېدونکو دپاره په دې خبره پوهېدل ډېر زیات ضروری دي. لکه څنګه چې د حضرت نوح په زمانه کې ګناه په دې ځمکه دومره زیاته شوه، خو بیا مغه تر ډېر وخته پورې دا وغس کولو چې خدای پاک په دا دنیا ته باقی، خو خلکو هغه پورې خندا وکړه او هغوی توبه ونه کړه. په کلام مقدس کې د نن واده خلکو ذکر شوی دی چې هلته کې وغز شو او خلکو روجی نیوې تر دې پورې چې په ځناورو هم روجی نیولې وې. هغوی تم د خوراک د پاره څه ور نه کړی شول. نو چې کله خدای پاک دا هر څه ولیدل نو خپل اراده بدله کا. نو نن هم د دې دنیا د خلکو د پاره ډیر زیات ضروری دی چې په خپل ژوند غور وکړي. کله چې خدای پاک د نوح په وخت کې طوفان سره هر څه تباه کړل، نو تورات شریف کې لیکلی شوی دی چې خدای پاک داسې کولو سره خفه شو او بیا یو لوز وکړو چې زه به بیا دنیا سیلاب سره هیڅ قلم تباه نه کړم.
بالکل سبا گل خورې، خدا دنیا ختمېدو والده ده. او په انجیل شریف کې د دې دنیا د ختمېدو په هکله موږ ته په مختلفو ځایونو کې خبرداری ملو شوی دی. په انجیل شریف کې لیکلی شوی دی خو د مالک روز به د غل په شان راځي. په هغه ورځ به اسمانونه ډیر په ګړز ګړوز د نظر نه پنا شي، یعنی ستوري او سیارې به د اور په سختو سره ویلې شي، او ځمکه او په هغې د بنیادمو ټول شوي کارونه به ښکاره شي. نو څنګه چې ټول څیزونه هم دغه شان ویلې کېدونکي دي، نو بیا تاسو ته په پاک چال چلن او په دیندارۍ کې څنګه ژوند کول پکار دي؟
یقیناً چې د خدای پاک کلام مونږ ته بیا بیا د پاک چال چلن او د دیندارۍ خبره کوي، یعنی د کلام په مطابق د ژوند تیرولو خبره کیږي. نو زما ملګرو، همدا وخت دی چې د خدای پاک کلام په خپل ژوند کې راولو. شبانې خورې، تاسو مونږ ته د په هکله څه ویل غواړئ؟
زه به راته دا ووایم چې کله حضرت نوح علیه السلام خلکو له تعلیم ورکولو او خلکو ته بیوي چې کښتۍ ته راشئ، نو هغه وخت دا ساده شان خبره یو کس هم نه منله، د ده په تعلیم باندې هیڅ چا ممل نه کولو. زما ملګرو، نن هم چې کله د عیسی مسیح په هکله خبره کیږي چې هغه خلاصونکی دی، نو خلک د دې خبرې منلو په ځای باندې په دې بحث شروع کی او انکار ترې نه وکي. خو زما ملګرو، دا خو زموږ دپاره د فایدې خبره ده، ځکه چې زموږ روح پې بچ کېدی شي. نو زما ملګرو، لکه څنګه چې هغه وخت حضرت نوح علیه السلام د کښتۍ په ذریعه بچ شو، نو نن زموږ د بچ کېدو دپاره مالک عیسی مسیح یو وسیله جوړ شوی دی، او زموږ د خلاصون بنیاد په هغه قربانۍ باندې دی کومه چې هغه زموږ دپاره په سولۍ ورکه. مالک عیسی مسیح د هغه کښتۍ په مثال دی چې کله موږ هغه کښتۍ ته راشو، نو موږ محفوظ شو او موږ بچ شو، او بیا موږ د هغه راتلونکي عذاب نه بچ کیږو.
شبانې ډیره مننه. نن چې موږ په کومه موضوع خبرې وکړې، یعنی د نوي اسمان او نوې ځمکې په حقلا، نو دا زموږ دپاره لویه د خوشحالۍ خبره ده چې خدای پاک زموږ دپاره د تل ژوندون لاره تیاره کړې ده. زما خوږو اوریدونکو، خدای پاک زموږ د ګناه نه د راویستو دپاره او هغه ښکلي ځای ته د تلو دپاره لاره تیاره کړې ده، او دا نوی اسمان او نوې ځمکه یو حقیقت دی. خو دا حقیقت د هغه خلکو دپاره دی څوک چې خپل ځانونه د هغې دپاره تیاروي او خپلې جامې د مالک عیسی مسیح په وینه وینځي، او څوک چې هغه سره روان وي. ندی، ما زموږ د پروګرام وخت په ختمېدو دی. که پیغام ورکول غواړئ، نو مهرباني وکړئ تاسو هغې له پیغام ورکړئ.
سباګل خورې، ستاسو ډیره مننه. زه به ړومبې ستاسو د دې خدمت دپاره تاسو له مبارکي درکم چې ستاسو د دې خدمت په وسیله ډیر خلک د خدای پاک کلام اوري او په هغې غور او فکر کوي، او زما ایمان دی چې د هغوی په ژوند کې به د خلاصون دا کار شروع شوی. څومره خلکو چې دا پروګرام واورېدو او په هغه نوي ښار او نوي اسمان او نوي ځمکه کې داخلېدل غواړي، نو ملګرو تاسو ټول ما سره په شریکه داسې دوا کولی شي. اے مالکا، زه خپل ژوند تاله در کوم، ته زما زړه کې راشه. زما ژوند د ګناهونو نه ډک دی، ته ما په خپلې وینې سره وینځه او ما پاک کا. ما یو نوی انسان جوړ کا، او ما له په آسماني ښار کې ځای راکا. ما په خپل قدرت سره آزاد کا. آمین. نو زما ملګرو، که چېرې تاسو دا دوا کړی وي، نو ایمان وساتئ چې عیسی مسیح ستاسو په ژوند کې رالو او ستاسو دې ډیر مبارک شي. داغه په وینې تاسو پاک شوی او اوس تاسو یو نوی انسان یې.
آمین. ندی مرو راست، تاسو ډیره مننه. خدای پاک دې تاسو له ډیر برکت درکې. شبانې، زه تاسو ډیره زیاته شکر گزارم چې تاسو دلته رالی او زمونږ خوږو اوریدونکو تم کلام وورولو. زما خوږو اوریدونکو، خدای پاک ډیر رحیم دی. هغه ستاسو ژوند هم نوی کولی شي. هغه تاسو لم د یو نوي ژوند درکولو قدرت لري. اغه تاسو لم پاغه خولي خار کې زیدر کولې شي. اغه وای چې اول او اخر زم سوک چې تګیوی نقطه پاک پاغویلا ته تلمری ژوندون او باور کی. اغه بغیر د صغارز نه تاسو له تلمری ژوندون در کول غواړي، لکه څنګه چې په انجیل شریف کې د مکاشفه په کتاب کې لیکل شوی دی، روح القدس او ناوې وای چې راشا، او هر اوریدونکې د هم وای چې راشا، او سوک چې تګیوی اغه دی راشي، او څوک چې غواړي د ژوندون د اوبو نه د ویړیا واخلي. نه زما خوږو اوریدونکو، هغه د ژوندون د اوبه تاسو لم در کول غواړي. د هغه قدرت او د هغه قوت اوس هم موجود دی. نو آیا تاسو د هغه د اختیار نه د خپل ځان دپاره فایده اخیستل غواړئ؟ نو خدای پاک له راشئ، هغه به تاسو له ډیر برکت درکړي. خدای پاک دې تاسو سره وي. آمین. زما خوږو ملګرو، که په نننو خبرو باندې تاسو په یوه خبره باندې نه یې پیښې وي، نو تاسو مونږ سره رابطہ کولای شئ او زمونږ د ټلیفون په شمیره باندې مونږ ته صرف مسکال را کولای شئ. نو مونږ به خپل تاسو ته ټلیفون وکړو او که تاسو هر قسمه سوالونه یې نو دا غي جوابونه به درکو. نو زمونږ د ټلیفون شمیره ولیکئ 00 50 0 25 0 0 50 0 0 50 0 0 یعنی 00 14 50 25 0 0 54 زما ملګرو تا زمونږ پته ځان سره ولیکلا. نو اوس مونږ له اجازه ترا کوي. د خدای پامان.